گزارش ها می رساند که در حملات دیروز طیاره های بدون پیلوت در شندند و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. در حمله دیروز ایران به پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق به عساکر آمریکایی و عراقی تلفات وارد نشده است. و طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. مشروع اخبار. طیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات این رویداد را تایید می کند اما می گوید که معلومات بیشتری در دست ندارد. با این حال دکتر محمد نواب هاشمی یکی از مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات می گوید که 10 تن از مجروحین حادثه شندند به این شفاخانه منتقل شدند که وضعیت برخی وخیم است.
به تعداد 10 تن از حادثه شندند به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت فوت شده آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست وسیع می باشد.
گفته می شود که طیاره های بدون سرنشین نیروهای خارجی افراد وابسته به یک گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار داده است. مقامات محلی هرات می پذیرند که یک قماندان این گروه به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات آورده شده است. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفته است که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند به خانواده ها و اقاربشان در آن سوی سرحد سپرده می شوند. عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این پروسه که طی آن 50 زن و 76 طفل از طریق مشران قبایل سپرده خواهند شد امروز آغاز شد. آقای خویانی می افزاید که قبل از این 130 طفل و زن داعشیان داخلی به خانواده هایشان سپرده شدند. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. فیلیپ مارکوس رئیس تیم باستانشناسان فرانسه این مطلب را در نشست خبری امروز گفت. تیم وی از چندین دهه به این سو در بامیان مصروف تحقیقات است. فیلیپ مارکوس میگوید باران و برفباری های شدید بعد از چندین سال خشکسالی پیهم در بامیان آثار باستانی این ولایت را تهدید می کند. او می افزاید که آثار باستانی در معرض فرسایش سریع باد و باران قرار گرفته با خطر فرو ریختن روبرو می باشند. مجسمه بودای بامیان که در ایام حاکمیت طالبان در سال 2001 منفجر ساخته شد، بقایای آن نیز با خطر فرو ریزی روبروست. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت که به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. All of our soldiers
are safe and only minimal. همه اساکر ما سالمند، صرف خسارات مالی اندک به پایگاه‌های نظامی ما وارد شده است. هیچ کسی از آمریکایان یا عراقیان تلف نشده است چون اقدامات احتیاطی اتخاذ شده است. Because of the
precautions taken. ایران میگوید حمله راکتی بامداد چهارشنبه بر پایگاه عین الاسد و پایگاه هوایی حریر برای تلافی قتل جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس سپاه انجام شد. کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد تنش میان واشنگتن و تهران را به اوجش رساند. رئیس جمهور آمریکا اما در پایان سخنرانی دیروز خود گفت که دو کشور به خاطر نگرانی‌های مشترک خود از جمله مبارزه در برابر داعش می توانند همکاری کنند و به مردم ایران گفت که آمریکا آماده است صلح را در آغوش گیرد. گزارش ابتدایی مقامات اداره هوانوردی ملکی ایران می گوید طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. در این حادثه همه 176 سرنشین طیاره به شمول 10 افغان جان باختند. این طیاره بوینگ 737-800 خطوط هوایی اوکراین که عازم کیف شده بود دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرد. گزارش از قول شاهدان عینی در زمین و داخل یک طیاره دیگری که هنگام حادثه در هوا بود میگوید که طیاره مذکور در هوا آتش گرفته بود. گزارش می افزاید که این طیاره سه ساله که طبق جدول آخرین بار روز دوشنبه گذشته ترمیم شده بود، به خاطر یک عارضه تکنیکی نامشخص دقایق بعد از پرواز دوباره به میدان برگشت کرده بود. سفارت اوکراین در تهران ابتدا عوارض انجن را علت این حادثه اعلان کرد، ولی سپس این بیان خود را دور ساخت. اوکراین به خاطر این حادثه امروز ماتم ملی اعلان کرده است. این حادثه که چند ساعت بعد از حمله راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، باعث شایعات شد که امکان دارد طیاره مورد اصابت قرار گرفته باشد. و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد، خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت ترابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکم روایی می کنند. حکومت وفاق ملی در ترابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت ترابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه‌ای و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنونده‌های عزیزم فرصت می‌دهیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما، محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح و محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد، شما خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، با شما و با همکارتان و با همکار ما که در استودیو است و با همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کمی با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت ها را. همداد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجال ها و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، منتها ما زیادتر مسئله افغانستان به شنونده ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعضن بعض خبرهای بد نتایج خوب بار میاره، حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیال متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره، شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از دو طرف هم یک قدم به خیال به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یه موضوع یک تاثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم مهندس صاحب چی میگن.
نظر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې ده ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي له بل سره، او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه. که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولی شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حداقل په منځني ختیځ کې چې د دوی کومې لاسوهنې دلته کنټرول کړي. اغه خو بهرنۍ مسله د اوس دغه د تیرو جمعې را پدې خو چې د سلیمانی وژل کېدل وو، بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو گاونډي هیواد دی او متحده ایالات نظامی او سیاسی حضور لري، نو پدې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدل. حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دی خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته یو امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه مل افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې په دې جنجال کې د عراق د سوریه د یمن د منځنی ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده، او خمنایي هم پرون په خپل خبرو کې زمنن د دې اشاره وکړه چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خود دوی خپل خبري وي او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه کړه طالبانو سره وکړه د شمالي ائتلاف سره وکړه، بیا په دې تیرو اتلو سکنونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټول ته بهتره معلومه و، غوي د یو سو استفاده یو سیاست غوړه کړي وو. لومړی هم دغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه نږدې ملګری و، غي سره مرسته کولې، حتی اما شام وسوت له د زمينه مساعده کړي و چې هغه لاړ شي مشط او التو ګوري او دغه مسائل وکړي. تریغي ورسته بیا دا مسله راغله د طالبانو سره، طالبانو سره چې دوی تقریبا د بریټ تر سرحد پورې رسیدلی و، خپل ټانکونه تر زاهدان او تر مشهد پورې راوستلی و، او کوخه کې داو یعنی هوډ داو چې پاکستان باندې بریټ وکړي او بیرته بیا پښمانه شول. هغه مسله و چې د طالبانو د رژیم سره و، طالبان په دې باندې خپويږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک په دې باندې پويږي چې دا بهرنۍ مسلې دي، ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري، او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی، یو دوه درې نفر نور ورسره، لیکن تاسو هر ورځ الته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کیږي، څومره ماشومان سره وضعیت په سوریه کې کیږي، بد حالت الته رامنځته دی. دا خو نیابتي جنگ دی، افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته.
همدرد صاحب مننه. که چیرته دې تراشو چې همدغه سوی چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې له داس سره سم تشکر کوم، دغه سی وضعیت وی افغانستان باید څوک چې ترسو د ایران له دغه سی مداخلو دغه د ایران دغه سی مداخلو مخاوني ول شي او د افغانانو په ګټه باندې سوشي.
خا تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داس یو ستراتیژي او داس یو تګلار د ځان لپاره غوړه کړی چې پیغی کې هیڅ گاونډي ته ضرر هم نوي او هیڅ گاونډي ته د دې اجازه نوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدل نو وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې واغه ډیره زیاته محتاطه معتدله او ډیره زیاته پزړه پورې و. زه فکر کوم چې دغه سی یو سیاست به راوخستل شي. دا گاونډي زموږ گاونډیان دي، لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتی ملګری هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید دا یو سیاست غوره کو چې نسی خوشوزی نه کباب، نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه دی وجما را مستکول ضروری دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل طریقې ورسته زموږ ځینو سیاسيونو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیشن هم ناراضي اعلامیه ورکړلې. زه دا وایم تر دې ورسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټول کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي که په نورو ځایونو کې دي کې اعلامیه ورکړي دي که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشری د کاندیدانو چې خبرګونی کودلې وو یا خواخوږي د ایران سره کودلې وو. زما په نظر دا باید راټول شي، راغونډ شي او راوغوختل شي، د دوی سره خبري ورشي او د افغانستان اغه ملي منافع چې دی ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په خاطوګه د افغانستان ملي منافع لاندې دی پیژندلي. کله چې د ایران او کله چې د بخنه غواړم چې د هندستان او د پاکستان تر مابین د غيو کال وړاندې مسله رامنځته شول د کشمیر په سر باندې، تاسو ګورئ چې په پاکستان کې کپوزیشن او کاپوزیشن او کنوا شریف او ک زرداری او ک عمران خان او ک هر څوک په یو میز باندې کیناستل او دا خبره وکړه
چې همدرسب کې دی چې څوک د کله ناکله ځینې کسان افغانستان له غو هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی. دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې کچرته د فضلی صاحب نظر واخلم. فضلی صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوي دا مقایسه لدی اړخه ناسه منش کاری سي مثلا له پاکستان سره له ایران سره له سعودي عربستان سره له هند سره د افغانستان مقایسه کول شای ډیر منصفانه نوي ځکه چې په غوادونو کې جګړه نشته او په افغانستان کې جنگونه دي او جنجالونه دي په انتخاباتو لنه سره جوړی شي
مننه زه هم ملمت شرق لاس وایم واکن هم په دې تیرو سلويشت کلونو کې افغانستان دومره وځپل شو هم د اقتصادي لحاظ هم د سیاسي لحاظ او هم د تعلیمي لحاظ چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داوود خان په وخت کې افغانستان درلود یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل د دوی اقتصاد تعلیم او هغه نظامي برخې واکن هم د دې ورد چې سړی خپل توجه وراړي ولې موږ دغه سرحد ته ورسېدلو دا هم داسې نه ده چې طبیعي یو شی زموږ په وجود کې راغی یا زموږ په ملک کې راغی کله چې دغه خصوصا دغه ګاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت بیا د روسه پوري او د 2000 کال څخه د 2000 کال شروع دی یعنی شل کال کې د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ ته هر څه علني وسوي ملدل بعضی هغه خلک دي چې واکن هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې هم موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامی یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کو واکن هم هغه موږ سره ډېر پیشرفت کړی دی هغه ډېر په ولاړ دی د هر لحاظ څخه هم فکر او سوچ یو ځای کېدل اتحاد او اتفاق دا مو په خپل لاس دی دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوی بټی جوړو دا خو یو فکر دی یو سوچ دی زه د ملما د یو نظر سره بالکل موافق یم باید سر راټول سو سره کښینو اول لکه تاسو اشاره ورته وکړه لزموږ انتخابات په څه حالات کې دي اوس په کوم حالات کې قرار لرو نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغوته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واکن هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دې نه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی چې د یو واحد ادرس د لور نه خپل موقف سرګند کو او د دوی سره خبرې وکړو اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته شي ان شاء الله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي ځکه ما څومره د مخکې په یو رسنۍ کې ولمال کله چې امریکا دلته راکلل امریکا په یو نیونی هاس باندې سپاره و دلته رااله افغانستان ته نه د چا سره مشوره وکړه او چې اوس هم ځینې د چا سره مشوره کوي نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې هم در کوم ځای چې زه ګورم د هری ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابېږي د ټرمپ خبرو ته کچیر تاسو وګوري واکن هم ډیر نرمخت وشوي د دې راکټونو وروسته چې ایران هلته استعمال کړه دا کې تلپات درلود یا نه درلود یو نو جواب ورکړي چې علني هم موږ د غتوان لرو چې په تا باندې برید وکړو نو الله دې داسې پر وضعیت من سره ولي چې د افغانانو په خیر وي په مجموع کې د ټولو مسلمانانو خو که په منطقه کې وضعیت نورمال وي دا د افغانستان په خیر هم دا زموږ د گاونډیانو په خیر هم دا په دې چلويش کال کې چې دوی غو مشروع مداخله وکړه نتیجه نن دغه سول نن د ایران سره امریکایان لاسو گریوان دي بل ورته د پاکستان سره هم لاسو گریوان وي نو ښه خبره به دا وي چې د گاونډي هیوادونو او موږ دلته داسې ملي سیاست غوړه کو چې هم گاونډي هیوادونو په خپل جبه پوکو او خپل داخلي سیاستون چې څوک په لکه مخکې چې دوه سول چې څوک د ریاست جمهوریت کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته د دینه مخ کې په غټو مسولیتونو کې کار کړی دی راځي چې په ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر مرده خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول کو
معنی بل اخر
یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت ادرس نه کده گاونډیان سره خبرې کو دا چې په کومه لاجه کو یو موقف او د یو ادرس نه خبرو
تشکر فضلی صاحب خب با اجازه همدر صاحب یک چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای اینکه سوالات تکرار نشه اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن از یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. آقای شیبر؟
بله، داشت میره زهم تکرارم، کورونی شمیره مود 0999-203-540 بلش میره ده 0-800-222-555 او نړیوال شمیره مو ده 00-420-22-11-2-45-01. د پروګرام موضوع مو ده د سیمه تاو تاریخواله او غیزه پر افغانستان. یو اوریدونکو پلان کړه سره ده، مهرباني وکړئ او سره په سپو کې پروګرام ده.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو د نورو ملمنو ته د دې کومې سلامونه وایم. منو اول خو یو پښتنه دا د 18 کاله مخکې امیران سره د پاکستان امریکا کاستلو د افغانګاری وو. بل خبره دا د منو چې موږ سور خبره ده، تاسو غونډه دنیا ودی درې ګرام سات د موږ سور هم قید کړل، امه په سند کې واچول کېږي، یعنی خپل جرب کې واچوونی او د جنگ لارې مون تر افو شکل شي به موږ تیاری را روان. مشرانو تاسو خپل اوس قضاوت وکړئ چې د ایران باندې کوم وخت بندیزونه لګېدلې دي. موږ هم په خمیرمایا باندې هم تاثیر کړی ده، خو هغه خمیرمایا ټول د غریب د کونې نه وځي نه دي. زه دا وایم موږ ایران سره دوستي لرو، موږ ایران نه رغېږي دي، وروسته نه رغېږي دي، چین نه رغېږي دي، پاکستان نه رغېږي، امریکا نه دي. موږ په کارو کې هیڅ وخت نه لري چې دوی مداخله وکړي. بلا خبره ګولا پرونه بل ورځ دې موږ نه دي پولیس فتونه بمبار کړی دي، فتونه وزلي دي. آیا نن موږ حکومت به هغه مخنیوي نشي کولای که سبا په ایران باندې دي حمله کوي؟ نه دي ځنه نو دا هغه مخنیوي به په سبا نه وکولای شي نن منو.
بله، مننه 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 مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوه سره په پوک پروګرام نه مهرباني وکړئ. بله تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبرصات تاسو سلامونه، تاسو همکار نظر تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه.
کوم جزو جان څخه شبرصات واقعم شفیق هم در سره خبري وکړي، سپيني خبري وکړي او کوم واقعیتونه چې ودا بیان کړه. موږ دا ګډ واقعیتونه په یاد دي چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې مداخله کوي. موږ په یاد دي باوجود دي چې ایران زموږ د ګاونډیتوب څخه سي استفاده نه ده کړې، باقیانه بار بار موږ د زور څخه استفاده کړې ده. دا خو می نظر دی، خپل ته نظر به تیریږم. د مېلمنو سیم پوښتنه دا ده چې همدر صاحب جواب راکړي. مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زور یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي، د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې ځانون د سیاله سره سیال کړه. واقعا همدغسې دی. زما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې؟ خو موږ هم دغسې رهبران لرو، دغسې اخوندان لرو، دغسې ملایان لرو. افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو، د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعده لري چې د خپل بې طرفي تر پایه پورې وساتي؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادی په سپوک پروګرام نه، مهرباني وکړئ. بله
سلام علیکم، زه ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازادۍ رادیو ټولو ملمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم کوم.
مننه.
او دی ملمنو څخه مې پوښتنه ده دا چې آیا په افغانستان کې د داسې حکومت جوړیدل چې د ګاونډیو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې نوي امکان لري؟ پوښتنه مې دا ده ځکه چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوخوي او کا پاکستان غواړي هغه هندستان نه خوخوي، نو دا چې څوک ویني چې دوی د ګوندای هیوادونو او یاد نورو تر تاثیر لاندې نه وي، دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پښتانه ملادو په دې مورې کدوې نظر وکړي ډیر مانا نه وي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپورت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه هم د زخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه زما یو نظر دی د ملمنو ته تبصره غواړم چې باندې وي، یعنی ترامپ دغه څه ونه دی د ایران څخه چې امن پلاه او چې ما جنو وشتل هم دغه شي دغه وکي
bale
wa she ra kitan ban war gurda wala am da da she normal ar ikhtiyar ka da se nazar na is iran di 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 wali pa afghanistan ki da pa wabam da bam da bam man modi se mal ka na de da da se sarbazan wi se na de da da se hatta da wa sat kuchina ne bombar ka na de de
ma na
da iran se ma khu da ka na da de iran da
no alizay sab da trump la zrob so khabar is da was veri she kan veri she ma na bla vrizun ke ta ma ka azarib sa puk program da mera bani ok بله
السلام علیکم شب ستا او محترم امیرمنو او فولوریدون تختلینی کی هلی او احترامات
و علیکم السلام تو خیر
خیر انتخاب ولایت شامل
ولسه مهربانی
د موضوع په حق له کوم موضوع دا چې نظر ورکو سیدا دواړه ملکونه خپل کټ لټوي نو د ایران جنرال چې مخ سیدا خپل کور کې نه د مسوي خپل ملک کې نه د مسوي دا په عراق کې نو په عراق کې د چی شي کول شي ورغلی وو امریکایان په عراق کې چې شي کوي نو دواړه دا چې خلک دي چې خپل ګټې او خپل اغراض لري نو دا د ایران جنرال هغه څوک چې کله امریکایان تراتلو او طالبان یې بمبارول نو په هر کله ورته وایو او د نقشې وزورول لري او فوي نن دا هغه په لاس باندې د پختل او وزل سي وایي غار چا ته مکنه پختل د غلا او امریکا هغه یو اته سی لدی زخه مرشتي غوستي نن دی په جنگ سره شکیل دي خو بیا هم خوشاله یو چې دا چې قدرت تاسو د امریکا غستر قدرت چې دی ځان ته ډیر مغرور وایي د خمینی په خبره او چاپیره پر مخ ورکړه نو د تنه شورویانو تر اوسه علم پر کړی و نه کوریا پر کړی و نو موږ په دې باندې خوشاله یو چې څه دی په ځان پوښتنه چې پر موږ باندې څوک هم دا کولای شي او را به شو دی چې پر افغانستان باندې دی اغیزې شي دا به د شلې په اړه کې ان شاء الله که خدای کول ګټه وکړي د کشان د کایان په منځني ختیځ کې پایڅه په څخه کې باندې وسو نو د افغانستان د خنوري هم څه کوي او د ایران د خبيري چې دا به طالبانو کمرستي حکومت ورکړي حتی هوایي څنګه ورکړي
مانانه تو خسه بله مانانه یو بل اوریدون کې راخلو به ملمنو ته ورزوم مهرباني وکړي یا سره په پټ پروګرام دی
بله السلام علیکم استاد ملوتا استاد رادیو اوریدونکو سلام ادب احترامات
مهرباني مننه
ژوند دی وسه راځو پر دې مسله باندې چې عراق چې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکي او دا غنه مخ کې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړنې ستوي بل څه مکه نه چخپل کوس کې ولېږي نو دا یو ډېر نیک اقدام د امریکا د خواسته وي دی ولې چې 2012 به تر 2000 شلمه پورې په افغانستان کې امریکا کمی نه غړي وکړلې کچېر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقعي مرته د مصیب سترګ کتل او موږ خپل د وجود یو غړي بللی وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړي او د افغانستان ملاتړ کړي په غوړز کې ورته ایران پاکستان نور مساوي د هوادو لارې ورولې چې تر دغه هو د پرې ورزل چې نن هغه خلک د دې وګریوان ته واچوي او دوه مخه چې د افغانستان حکومت باید یو کار وکړي چې لکه څنګه چې وي هغه متل څنګه کړي ویچر غزمای او هغه د بل زمان کراچي ځنی خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکارا باندې د بده پنځو تومنه په مقابل کې د نور غلامی کې د جنرالان زموږ تاسو ختم سوته کړه تکړه خلک برجسته برجسته خلک شهیدان صحیح چا دغه په ایران کې د پاتیاو لیست صحیح چا دی دا ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د تاسو معنا ورکی لکه په هامه چې دا و خلک د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي د افغانستان حکومت اولنه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي دا فرغه شی باندې غیزه کوله چې د منطقې لاسوانه په افغانستان کې کوم کې او د افغانستان په ګټه باندې د افغانستان د امنیت لپاره
مننه کور ودان ور به شو ملمنوت بلې همدرشپ کپلان دوستاسو نظر واخلو یو سوال خو تاسو مستقیمه نمراجو
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړو، سردار محمد او د جوزجان ملګری ارشاد د خوست نالیزي صاحب، توخی صاحب او د اخیری ملګری، واقعا ښه نظریات یې درلودل. په ځانګړې توګه هغه ورور چې د جوزجان نه سوال کړی و، دو ویلې چې د ایران اخوندان خو خيار دي، د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسیون او د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره خيار نه دي. نو خبره دا و چې د نن نسلوي کال مخ کې چې په موږ باندې دلته تیرای نه وشوي، د شوروویان نه راغلي، کودتا نه وشوي، موږ هم په دې منطقه کې خيار ملت ګڼل کېدلو. د ایران نموګه باغه وخت کې ډیر مخ کې و، دلته تل کده رضا شاه پهلوی حکم اغه و پچایي و، حکومت او دولت و. دلته موږ هم د سردار الحضرت ظاهر شاه پچایي درلودل، د سردار محمد داود خان صدر اعظم درلودل، بیا د غیر ریاست جمهوریت مو درلودل. موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه، ډېر هوښیار خلک هم درلودل. خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشول، شورویان راغلل، سره تیتو پراک شولو، یو لاړو مصرای خوانی شو، بل لاړو کمونیست شو، بل شولای شو، بل کمونیست شو، بل چشه شو، بل پاکستانی شو، بل ایرانی شو، بل د بل هیواد شو. نو خبره دا ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې، په فکرونو باندې، په سمتونو باندې، په ژبو باندې، په دې سره وویشل شولو، او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره داسې هوښیار سوي نه یو. دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی، دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو، ملت څه شي ته وایي. دغه یو فکر نه د زموږ سیاسيونو کړی دی، نه په عامه کې دا یو فکر رامنځته شوی دی. درزونه د پاس نه را شروع شوی دی، د سلويخ کال په موږ باندې غم تیر دی، ماتم تیر دی، ویر تیر دی، اوس هم دا جنگ چې دی هر ورځ روان دی، زموږ نه قرباني اخلي. نو په دې اساس باندې سلويخ کال په ایران کې قرار قراری و، یو اته کال د ایران او د عراق جنگ وو. په غی جنگ کې مغه د دوه هیوادونو تر مابین جنگ وو، د داخلي د دوی جنگ نه وو، چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وکړي، دوی نو يرغمال کړي، دوی نو مستعمره کړي، دوی نو اشغال کړي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه ملي احساسات نور هم قوي وو، تر هغه وروسته ایران وغوړید په داخلي لحاظ باندې. لیکن د منطقې په لحاظ باندې او د نړۍ په سطح باندې بلا شک دا دغه د پښو او د موګک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړي ده. دغه د ټرمپ د تیرې شپې خبرې کته سو وګوري، دوی خبر نشینی وکړله، باوجود د دې چې مخکې له دې نه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللې وسلې شته، دي که په موږ باندې یو برید وشي، زموږ د عسکر یو پوزه ویني شي، نو موږ د ایران په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل وکړو. تاسو د شه داسې کار ونه سو، بیرته خپل مخ ته سره پری خودل شو. دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنگونه سره کوي، بیا به افغانان سره وژني، په بل په منس کې بیا به عراقیان وژني، بیا به سوریان وژني، بیا به افغانان وژني. او بل خبره چې
بلې او بخښه چې تاسو خبرې مقطع کړې، مننه. لمو سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوی ده، فوزیه کوفي. دوی ته شرح غلاستویم. فوزیه جان کوفي په خبرونه ته شرح لري د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي، تاسو څه نظر لرئ؟
خدمت شنونده های محترم شما، خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم. ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهایی که اینا مسلح با سلاح اتم هستند و با انرژی هسته‌ای هستند، ما مهار هستیم. و متاسفانه موقعیت ما قسمی است که ما افغانستان از اینجا پشت دادن نمیتونیم، جای دیگه هم بردن نمیتونیم. ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما و اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به این که رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشند، در شرق میانه. و این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی، فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان هم خوب یقیناً که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان رو با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدیم در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر سنی ها بودن، اون که اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
او بخشی ساسو جرقت است.
ما به اون حده که
بله محترم کوفی صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد، منتها خوب نیست، اگر جایتان کم تغییر بتین.
من های فرمال صدای من شما میخواهید؟ آله
مشنه ما ادامه بتین آله بفرمین.
بله من های فرمال چقدر صحبت های برای گرفتین، اما میخواست بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستن که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات به پیمانه عراق نداریم، از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره این است که ممکن است چیزی را که آقای خلیلزاد هم دیروز گفت، ممکن است با توجه به این که امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
بله. محترم فوزی عباس صدایتان رفت، همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه میدیم. فضلی صاحب محترم یک سوال که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ اعضاب مختلف سیاسی مثلا گروپ های مختلف وزارت امور سال شورای
حتی حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پا ارتباط
بله
اجرای ریاست یو قسم اعلامی خبره کرده، جمهور رئیس بل رقم اعلامی خبره کرده، پکار دوستی یو شی
بله امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان سب؟
مننه. واقعا هم مخکی ما دی تکت اشاره درلوده، یه وزینه شی چې موږ د کامیابی سرحد ترسی هغه هم دغه بی اتفاقی ده چې سره ټوله کړو او اتحاد و اتفاق ته سره ورسیږو. که چیرته موږ په همدغه وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار شوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړی وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشانه دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نن په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکه ده، په عامو خلکو باندې په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر سوی دی. تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي ښه کولای. د هرې ورځې په تیریدو سره وضعیت خرابیږي، خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې مو ویله چې څومره ژر کولای سو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبته یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نه ووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواري زیاته کړي. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوو درو مشکلاتو سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دی هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی د نن په افغانستان کې، چې افغانستان روزمره هم د حکومت د خواسه هم د طالبان د خواسه یو بل قرباني ورکي، هم امریکا هلته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پر چې زما معلومات دی ان شاء الله ولادي چې دغه روان ونی کې به د امریکایانو او د طالبان درمنځ کم تفاهم چې سوی دی هغه به لاسلیک کیږي. دا چې څه مادي پښکې ځای سوي
دي او کومې جین لیدل شوي دي هغه به وخت ثابت کړي. تاسو د حکومت له رسمي دریځه دا خبرې کوي چې راتلونکي ونی کېدای شي چې د سولې خبرې یوې موافقې ته ورسي، او کدا واضح تر حده دا خبره
دا زما
بله
نه دا زما معلوماتي هغه ما شخصي نظر دی چې تاسو وړاندې کوم حکومت به په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات ته پر آیا ټاکی خو اول په نومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبان درمنځ مشکل حل شي خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سی وی دي در هغه ځای پر چې معلومات لرم ته د امریکایانو د خواسته د غلسلي کوډي تور استول سوې هم دي صرف د طالبانو پات دي چې هغه څه ملاحظات پکې لري نو دا ممکن د چپدار روانونی کې دا موضوع محل سي دا نو روس به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استاد
البته په همدې برخه کې
مذاکرات دا هم یو فضل د چال کیږي
بله د لپاره سلا وريدونکو سره دا معلومات شریک کړم نظر صاحب د افغانستان د سوري لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې او هغه ورته ویل چې روس په پوري لا رسمي خبري نه دي
شو
نو چې په دغه حالت کې یو کې دشته چې د سې جر کوم څوونه شي خو په هر حال خدای دی وکړي چې یو څو شي مخکې یو اوریدون کې حاجی صاحب توخی هم له هغه نه له شاجویا دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي نو خدای دی وکړي چې د سولې خبرې یو خاطر روان شي د سې نشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمه باندې د سولې خبرې ګرم شي او په وړي کې جنگونه تاو دي
منته همیشه دعا کړم لرم 40 سال دعا کړم لرم یو روز ان شاء الله دعای ما توبې ما قبول خواهد شد به هر حال همدر صاحب محترم یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی
بله
بله
مال دا وضعیت چې وسړی ګوري امریکایان خپل ګټ لټي او د سیمې هوادونو خپل ګټ لټي
طبيعي خبره ده
د تر ورسېدي
خو هیڅ څوک په دنیا کې
ډیر جری اقدام کوي
او بخشه په ټول دنیا کې د څوک نشته چې خپل ګټ ته نه ګوري حتی انفرادي اشخاص
یو ورځ دوی حملن د جنگ میدان ته یعنی دریم جنگ ته داخل شول
زما مطلب دا
دی چې ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخلي دي
خیر نظامی جنگ خو هغه د ترامپ
له کوشش هم دا کی چې بوله د سی واده
بله د ترامپ له خبرو سره ښکاري چې دوی جنگ ته نه داخلي شي او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریک کړم یو غوډ له سی ان ان سره بیګاډیر باسونه او په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري سره ایران سره یو کې ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دي د تحلیلګرانو باور پدې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي ایران له اقتصادي لحاظه په خپل تر ډیر فشار لاندې راتلی شي
خو خیر برازي کوي سخنان ما بله. یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب اجازه تن آقای همدرد یک موضوع است کله ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره فلانی منافع خود داره یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم مگم همین منافع خود ما در بین گم است ما چرا سر منافع خود ما یعنی مردم افغانستان رهبری افغانستان خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمی کنه و کل ما را یاد نمی تکنه در قدم اولی نیسته در قدم دویسته کل ما عین نگاه په هر جا گرفتیم بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبره تو گفت فلانی رهبره تو گفت مگه هیچ معلوم نیست از خود رحمدر سیب شما چی پیشنهاد میکنیم به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماست یعنی چیز اول بیرق ما مچه متر شود دیگه اتشوه کل مردمش از سالگی تا 70 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمن در پشت از او استاد میشن از خاطر از او خون میتن کشته میشن شهید میشن از این قبیل مسائل منطقه از ما شما یک قسم گرد و گم واریسته سب چطور میشه هم در سب که سرزمی یکم صحبت شود که صحیح بفهمی میگه پاره
جناب نظر صاحب امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و به علتش نمی است که ما خود ما به حیث یک ملت هر کسی که است از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم به خاطر ای که برای منافع ملی یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده ای تو نیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگویم که نمی منافع ملی ماست اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده برای ما گفته که نمی دوستتان است نمی دشمنتان است این قانونتان است جرم کنین به زندان میرین کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره قانون اساسی وجود داره ما که به این عمل نمی کنیم ما که به این وفادار نیستیم ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم، وفادار به قانون اساسی کشور باشیم، وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان، وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم. پس در اون صورت هستند که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستند که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، برای ما ای را یاد داده نشوه که سرود ملی ما ای است، بیرق ما ای است. چرا برای سرود ملی ما باید به پای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما ای است؟ چرا مثلا میگم چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلانه کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم؟ ای از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان همین نصابی که به وجود آوردن، نصاب تعلیمی، یک کسی آمد یک نصاب برای ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد با یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد اون نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و این میال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در اون حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و از ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کارانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل ده. مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نته، ما فکر میکنه از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه، ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و همراه ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز عمتو شده.
بله مننه همدر صاحب. د افغان بیسیم شرکت لاله یوش مروریدون کو د خبرونه په ارتباط سیمسونه راسته ولې سیمسونه زیات یو دوبه ل اوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی له کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونې تقریبا ورستوی څو دقیقو ته نږدې شوي یو، د دې له خاطره چې خبرونه راټول کړو، فضلي صاحب که دې ته راشو، ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څه رقم کوم حد تر اوسه پورې رسېدلي دي، دا د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولی شي او څرنګه کېدای شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولی شي چې د خپلې سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي؟ افغانان باید څه وکړي او د سولې وزارت به په دې برخه کې څه کوي چې د سولې کارونه مخ ته لاړ شي؟
واقعا هم تاسو وګورئ چې د ډېره وخته سه ایران امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي ممالکو ته چې دوی په ډارول دوی تخپل منافع درلود، هغې ترلاسه کولې خصوصا د تیلو دپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې حوادث هم منځته راسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفي ټکر منځته راځي، یا درهم هیواد هغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې هم تاسو ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنگ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډېر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګېږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې سه په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی دپاره دا ډېره اړینه ده چې دوی به یو موافقې ته رسیږي د طالبانو سره، او بالاخره به طالب و دې ته مجبور کړي.
دلته بیا بل سوال ده، فضلي صاحب،
یعنی دلته یو دریز ولري.
بله فضلي صاحب، د لکه څنګه چې تاسو صلح تشریح کوي، دا د افغانستان د حکومت دریز نه ده، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي که طالب له امریکا سره د سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سول خو مغه سول نه ده چغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پکوي چې د پایدار سول غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یو موافقه ته ورسیده، امریکایي قواوی ووتلې. فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چیرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان بل خدای مکړلې وي بلې وجدي جګړې سره مخامخ شي، لکه څنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سخت جګړې وشو.
کوم سوله یا تفاهم چې د امریکایانو د طالبان درمنځ کیږي، د افغانستان د حکومت یو شرط هم دا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او نتیجې ته برسیږي. که چیرته طالب او امریکایان سوله سره کوي، مذاکره پای ته رسیږي، په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي، لږ وځي، څومره وځي، طالب برته په سیمه کې حاکم کیږي، دا خو طبیعي خبره ده چې یو دوم جنگ د لپاره لار خلاصیږي. اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم، د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو، خو چون خبرې د امریکایانو د طالبان درمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي، نو بل اخر هم به داسې یو نتیجه جنراوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سوله په لاس ورځي چې کله دوی ضرورت ورته لري. دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې یوازې نه طالب ورته لري، نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري. اوس خو ملت قرباني دی، حکومت هم مجهز دی، د امریکایان د خاص سلاح او مهمات او امکانات ورکول کیږي، او طالب هم د سیمه د منطقه س امکانات ترلاسه کوي. هو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زیدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثره هلته سنیان اوسیږي. دا اوس هم عملا د طالبانو اکثریت نظامی کمانډانان ډیر په اسانۍ سره تګ را تک کوي. نو که چیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی، بیا د ایران سره غټ جنگ ته ځي، یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګي، یا مثلا بل اخره یو مذاکرات وسر رسیدي، د دوی د لپاره یوازینه یو خند دغه په مخ کې پروت دی، ځکه افغانستان د دوی د لپاره یو ستراتیژیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره دا لنجه حل کی، دا چې په څه رقم حل کولای شي، هغه د خپل حکومت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه بانه راغلی او جنگ هم په دغه یو بانه باندې ختمولای شي. د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار سولې او یو ملي سولې د لپاره هلې ځلې کوي او خپل طرحه وړاندې کړې ده. اما امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې، طالب همیشه دغه خبر کوي چې زما جنگ ستا سره دی، نه د افغانستان د حکومت سره. که چیرته ته زما سره موافقه ته رسیږي، زه د افغانانو سره بالکل یعنی په یو اونۍ کې کېدلی چې لس واره کښېنم. په دې کې په دغه موافقه کې یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقه ته رسیږي او مذاکرات به شروع کوي.
مننه فضلی صاحب.
بله، خب همدرد صاحب محترم، یک جنبندی بکنین برنامه را. صاحب چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم؟ ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی، در مسئله سیاسی هم این مسئله سال هم یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنند. در این مورد چی باید شوه؟ به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیرسه. حالا سر ایران خونه یک ذره فشار آمد، ببینیم چی میشه. من تا سر پاکستان هم یک کمک فشار از او خاطر فشارهای سیاسی
دور ایران بنی فشار راغه از این کسان و چوبوس به ایران له طالب سره همکاری زیاته کی، یعنی اخر فشارم قصه خراب شد دوله.
این فشار ها چطور خواهد شد؟ بالا گسه سر پاکستان باز فشار بیاره، باز چین خواهد ماند، باز سر ازو چطور فشار بیارن؟ باز چین یک طرفه بکنیم، سه بازوسون روسیه میمانه، باز او رو چطور کنیم؟ این فشار هم یک قسم از سیب. چی میگن هم در سیب؟
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره، به خصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند. اینا نخواستند یا نتانستند که در 18 سال گذشته، من خود فکر میکنم که نخواستند، به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح میکنند و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن، وقتی که اینا را در عراق میزنن و ای دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودند. قاسم سلیمانی با امریکا یک جای و اونمون نفر از بین میبرند. لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین، به خصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد. لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز که از خواب میخیزه یک چیز میگه، یک توییت میکنه، دیگر روز که میخیزه دیگر چیز میکنه و او فشارهایی که بالای پاکستان بود و اون ورداشته شده. حتی و نظامیایی که تقریبا یک سال پیش که اونجا باید ترنینگ میدید در ایالات متحده امریکا و را که بسته بودن پس باز کردن و دیگر
البته دا اول گام ده هم در سب دل خطر سی آوریدون که او بخشه دل خطر سی آوریدون که سر غلط معلومات شریک نیستی پاکستان بنی سکون بندیزونه در متحده ایالاتون و آقا پخپل زایده یوازی پاکستانی پوزیان کولشتی پا امریکا که وروزل شی تا سلسان خپل خبرو تا ادامه ورک.
خو یعنی دا لومړی گام تر دې وروسته دوی نور گامونه مخلي کوم اقدام ګوري زه خبره درته وکم شی بر صاحب زستس نه پښتنه کوم د امریکا د افغانستان ته د چش په خاطر راغلی و نو سامو بن لادن په خاطر باندې د اوسامو بن لادن په بټاباد کې پیدا شو الته عملیات پی وکړل. زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ. خالد شیخ محمد تاسو ته بهتره معلومه ده چې د
دل پرو بله
همدار صاحب محترم وخت کم مون برای اینکه ترامپ د اینجا نیست که جواب شما پر
ادب صدا سو وایم چې البته رښتینه نه ده.
ما تاسو خبره
رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده.
اوه تاسو خبره به دقیق وي. ما مطلب دا
ده چې امریکا رښتینه زه درته وایم چې دا ټول مسائل کنټرول
خو خیر باشه. خب فضلی صاحب شما یک جنبندی خوب بکنین برای که بیلانس در برنامه برقرار شوه. یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر صاحب.
تشکر. واقعا هم باید مشتول کوشش سره وکړو که سیاسیون دی که د نظام غړي دی په اتحاد او اتفاق سره ټولو ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول هر سړی خپل ملي ګټې پیژني، هم یې لوستلی دي هم یې لیدلی دي. دا چې عمل نه پکې عمل نشي پکولای هغه بیا ځان ته باس دی. خو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې راتلونکي ونی به د افغانستان لپاره یو د خیر ونی وي او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله راولي چې ټول افغانان سره راټول سو او په مجموع کې دی الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي چې امریکایان هم بر تخپل هیواد ته ستانه سي او مسلمانان په خپل هیوادونو کې پاتې سي. او دا د الله نه غواړو ځکه بندگی هلې ځلې او کوششونه ډیر وسول هیڅ نتیجه نه ورکوي. یا به د خلکو نیتونه خراب وي یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څه سته. مهم شی همدا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو. انشاءالله سوله هم راتلونکی ده اتحاد و اتفاق هم.
به می دعای شما آمین میگم و برنامه رو به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، محترم فوزیه کوپی رهبر حزب موج تحول که تلفنتان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر. به دیگر دوستا هم ما تلفن کرده بودیم مثل آقای استاد ودیر صافی و آقای امرخیل و سیلاب. تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود، هیچ جواب نمیداد، میگفتن مصروف است. بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما آقایان ویس کاکل، طاهر روشان، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، هم یک جان تشکر. فردا در برنامه ولایت بل ولایت حداقل در یک قسمت شمی فهمیم ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است. پروانیا فکرتان بگیریم، باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم، باز تلفن هم نمیکنین. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.